אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ماسپخین یواني مبجده په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کې د دې سات د مهمو خبرونو غټه کې ووري طالبانو په قندوز کې مخابراتي شبکو ته اختار ورکړی دی چې د شپې د خوادي فعالیتونه بند کړي. جواد ظریف وایي په ایران کې بنړیوال بندیزونه لري کړی شي او د بورکینا فاسو په پایتخت کې د یو مجرر هوټل محاصره ختمه شوې ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږیده. زه د دې ساعت خبرونه لولم. طالبانو په قندوز کې مخابراتي شبکو ته اختار ورکړی دی چې د شپې له خوا فعالیتونه بند کړي. په قندوز کې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته اختار ورکړی چې باید د شپې له خوا مخابراتي شبکې بند کړي او که څوک سرغړونه وکړي نو په کلو او ولسوالیو کې به پایې او انټنونه وروالو زوي. هر ورځ د ماخام له 15 بجو وروسته د سهار تشپګو بجو پوري مخابراتي شبکې کار نه کوي. لدې پرته چې مخابراتي شبکې د شپې له خوا کار نه کوي، په یو مخابراتي شرکت یا شبکې باندې د طالبانو له خوا بشپړ بندیز هم لګول شوی دی. د قندوز د سرپرست ولی ویان عبدالواسع باسل ویلی دی چې د تیری یوې میاشتې را په دې خوا په قندوز کې د شپې له خوا مخابرات غیر فعال دي. ویل کېږي چې طالبان دا کار ځکه کوي چې د شپې له خوا په اسانۍ د یوې سیمې نه بلې سیمې ته ولارشي. طالبانو سمه د مخکې د قندوز خارونی وو، خو د یوې افتی وروسته یې بیرته خوشې کړ. مذهبي او قومي مشرانو او همداشان د مدني حقوقو مبارزینو په خوست کې غونډه کړې ده او د حکومت خلاف د سیاسي حرکتونو رامنځته کېدل د هیواد په تاوان بللی دي. همداشان د ظاهر قدیر وسلوال به وروسته له دې د حکومت په چوکاټ کې د مخالفو وسلوالو سره جنګیږي. د دې خبرونو تفصیل وروسته اوریدای شي. نن با په ایران باندې نړیوال بندیزونه لری شي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې په ایران باندې نړیوال بندیزونه به نن د شنبه په ورځ لری شي، ځکه چې نن د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د اټومي پروګرام په حق له خپل وروستی رپورت خپروي. خاغلی ظریف داسې وویل:
Well, according to JCPOA, immediately after
the اټومي موافقه پاساس، د اټومي انرژي د سازمان د رپورت د خبرېدو وروسته چې د موافقه د تطبیق په برخه کې د ایران اقدامات تاییدوي، موږ تمه لرو چې موافقه هم په عین ورځ تطبیق شي. خاغلی ظریف په خپله وینا کې د خبري رسنیو سره خبرې وکړې. هغه هلته د اروپای اتحاد د استازي فریډریکا موګرنی سره د ایران د اټومي موافقه د تطبیق په حق له خبرې وکړې. د اټومي انرژي نړیوال سازمان لا تر اوسه پورې خپل وروستی رپورت نه دی خپور کړی. ټاکل شوی د ایران د باندنیو چارو وزیر او د اروپای اتحاد استازي بنن د شنبه په ورځ وروسته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جانکاري سره وګوري. ویل کېږي چې دغه مشران به یوځای ګډه بیانیه هم خپره کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. شمالي کوریا ویلي دي د امریکا سره د سولې د تړون او د واشنگټن او سیول د ګډو نظامی تمریناتو د پای ته رسولو په بدل کې به اتمی ازموینې بندې کړي. دغه پیشنهاد شمالي کوریا ویلي دي د امریکا سره د سولې د تړون د کېدو او د واشنگټن او سول د ګډو تمریناتو د پای ته رسولو په بدل کې به اتمی ازموینې بندې کړي. دغه پیشنهاد پرون د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په دولتي مطبوعاتو کې خپور شوی دی. دا پیشنهاد د پیونګیانګ پخوانیو پیشنهادونو غوندې یو پیشنهاد دی چې امریکا او جنوبي کوریا رد کړی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکې هفته کې اروپا، منځنی ختیځ او آسیا ته سفرونه وکړي او په یو لړ نړیوالو مسایلو باندې به د بیلابیلو مشرانو سره وغږیږي. په دغو مسایلو کې د شمالي کوریا په هکله وروستۍ اندېښنې او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې مذاکرات شامل دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق جان کربی پرون د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی کیری به سویټزرلند، سعودي عربستان، لاوس، کمبودیا او چین سفرونه وکي. کيري په داسې حال کې چې چین ته سفر کوي چې واشنگټن او بیجنګ دواړه د شمالي کوریا د وروستي ازموینې په حق له اندېښمن دي. د تایوان واکمن نېشنلیست ګوند د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې د شنبه په ورځ وشول خپل ماته منلې ده. وایي دا د آسیایي هیوادونو د جملې نه په دې ملک کې تاریخي بدلونونه راولي. د واکمن نېشنلیست ګوند کاندید اریک چو چې د رای ورکولو نه څو ساعته وروسته بیان ورکړه، د خپل ماته په خاطر د رای ورکونکو نه بخښنه وغوښته او خپل مخالفې د مترقي دیموکراتیک ګوند کاندید تاسی انګ وینته یې مبارکي وویل. دوویل موږ انتخابات بایلودل، موږ کافي زحمت نه وایستلی، موږ ونه شو کړی چې د رای ورکونکو هیلې او ارمانونه پوره کړو. تاسی این وینګ لومړنۍ ښځه ده چې د تایوان جمهور رئیس کیږي او د جمهور رئیس ماینګ جو زینسی این جو اته کال جمهوری ریاست وکړ او د اساسي قانون مطابق درېمه دوره کار نشي کولای. رای ورکونکو چې نن رای ورکولې خوشبيني سرګندوله. یو رای ورکونکي وویل چې د خوخی ځای و چې ما هغه ته رای ورکړه. نارینه د ښځو په نه په ټولنه کې لوړ مقامونه لري، نو که چیرې په تایوان کې ښځه جمهور رئیس شي دا به د نارینه او ښځو ترمنځ په اړیکو کې یو غټ بریالیتوب وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بورکینا فاسو حکومتي مامورین وایي چې په پایتخت کې د یو مجلل هوټل محاصره نن د شنبه په ورځ په داسې حال کې ختمه شوه چې دروشت کسه پکې وژل شول. مشکوکو وسوالو مسلمانانو پرون د جمعې په ورځ په دغه هوټل باندې به حد ډز وکړې. د کورنۍ چارو وزیر سایمن کامپور نن وویل په دې حمله کې چې په هوټل باندې وشوه په مړو او زخمیانو کې د اتل لسو هیوادونو خلک دي. د زیاته کړه چې د 150 نه زیات کسان یرغمل د امنیتي قواو په عملیاتو کې وژغورل شول خو یو شمیر نور زخمی شوی دي. کامپور ویل درې وسلوال جهادستان چې دوه خزی او یو په کناری نه ده په حمله کې وژل شول. د بورکینا فاسو جمهور رئیس چې تیره میاشت جمهور رئیس شوی دی دغه هوټل ته ورغه او هر څه یې په خپله ولیدل او د حمله ظالمانه حمله وبلله. کابور ویل دغه ملک به افراطي اسلام پالو ته تسلیم نشي او د بین المللي قواونه مننه وکړه چې د هوټل د محاصرې په ختمولو کې مرسته وکړه. د انډونیزیا پولیس وایي 12 تنه نیولې دي. ګمان کیږي چې دا کسان د اسلامي دولت د ډلې سره د تیرې هفتې په مرګانه حمله کې چې په پایتخت کې وشوه لاس لري. د ملي پولیسو رئیس بدرالدین هیتین نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې دغه مشکوک کسان د ملک په خواوشا کې په چاپو کې ونیول شول. دوول دغه ګروپ اسلامي دولت کې د ناپیژندل شوو منابعو نه پیسې ترلاسه کولې چې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. ټول 15 واړه وسلوال چې د پنځنبه په ورځ په پولیسو حمله وکړه او د جاکارتا د ښار په منځ کې په نورو ځایونو کې لاسي بمونه وغورځول او ډزې وکړې د حملې په دوران کې وژل شوې دي. همدغه راز دوه ملکی کسان هم په دغه حمله کې وژل شول. په انډونیزیا کې د نړۍ په دې پرنفوسه اسلامي ملک کې دا حمله یو ډیره بده تروریستي حمله وه. په 2009 کال کې په دوه هوټلونو باندې حمله شوې وه چې اوه کس پکې وژل شو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دې ونې په وینا کې د بیکاری د بیمې د سیستم د عصري کولو په ضرورت باندې خبرې کړې دي. دوول زمونږ هیواد په تیرو اوو کلونو کې اوږدلار وهلې ده او څه د پاسه 14 میلیونه کارونه خلکو ته پیدا کړې دي او د بیکاری سطحه نیمایي راټیټه شوې ده. مګر په داسې حال کې چې زمونږ اقتصاد د تغییر په حال کې ده، موږ داسې اقداماتو ته هم ضرورت لرو چې په دې باندې ځان ډاډه کړو چې ټول امریکایان د هغه سره لپاره چې مستحق دي مساعدتونه ولري او د هغو د حفاظت تضمین نشوي. جمهور رئیس په خپل وینا کې د هغه پلان په حق له هم وغږېده چې دا غیله مخې ټول امریکایان د بیکاری بیمې ولدي، نوي کارونه پیدا کړي او د دې تضمینات ورته برابر وي چې کای د نوي کار معاش تر پخوانی کار کم وي نو د خپل لګښتونو د تادیه کولو لپاره سمرسته تر لاسه کړی شي. او د امریکا د پوز د ژغورنې عمله د هوایی په سواحلو کې په هغو 12 سمندري عسکرو پسې ګرځي چې لا درکه شوې دي. دغه عسکر په دوه پوځي هلیکوپټرو کې سپاره وو او د پنځنبه په ورځ د اوهو په شمالي سواحلو کې د تجربوي ماموریت په وخت کې ټکر وکړ. د ژغورنې عمله د هوا د خرابوالي له کبله د ستونزو سره مخامخ ده. د هوا د حالاتو د پیشبینۍ متخصصینو ویلي دي چې یو څو ورځې نور به هم هوا همدغسې خرابه وي. چارواکو د الوتکې یوه ټوټه پیدا کړې ده خو د الوتکې د عملي څرک لا تر اوسه نه دی لګېدلې.
اوسنی
درنو واوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا